ځوانان له ژونده شکایت تکې نه وي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه، که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده، او کله کله که ورسره کښېنو وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک له دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې زما ژوند یو ماموریت ده، همدانن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي، د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کېږي، په مخ یې نه رڼا کېږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي، دوی ته ژوند یو نوښت سي. که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټول وظیفې زما پیدا کړی دي، خلکو بللیم، خلکو غوښتیم، زه هیڅ واسطه نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پوهېږم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نه سي. زه پوهېږم چې واسطې دي او په ژوند کې به هم ختمې نه سي. زه په دې پوهېږم چې مشکلات ډېر دي او دا به په ژوند کې مساعد نه سي چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپلو استعدادونو ته هغه ورکړي. داوې پنځه دا ځوان کوی سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل میلیونر ده. همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي. یو پکې میلیونر سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دی د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سل زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدلې کړي، د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپا کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
روزګان د افغانستان یو له امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنې امنیتي وضعیت سلسله نه خده. د دې ترخوا د ښار په 3 کیلومترۍ کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او له حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نښتی کوي. مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي، خو یوازې تېره چهار شنبه د افغان پولیسو 28 سرتېري طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووژل. چینارتو ته له تېرو څلورو میاشتو راهیسې تللې لارې بندې دي او همدا ډول په دهراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دلایل څه شي کېدای شي؟ پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس ښاغلي امیر خان بارکزي سره خبرې اترې کړې. رئیس صاحب، ښه راغلاست خبرونې ته. اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ نا امن دي، څو ولسوالۍ سقوط دي، او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو؟
مننه. سلام تاسو ته او ستاسو د طریقه ټول اورېدونکو ته مننه. ژوندۍ اوسئ، دا اقدام اوسه اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډېر سخت حالات کې دي او ډېرې سختې شپې تېروو. روزګانیان، موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس زه تا ته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې موږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږو ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپله یوه لار چې تجارتي لار ده، د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د درو کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو. خپله مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 15 کلونو راهیسې کمربند لرو. هلته نو خصوصا د 15 کلونو راهیسې موږ په جنګي حالت کې ژوند کوو. یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه سوی دی چې دا جنګو دونې تاثیر ورباندې وکړي، ځکه موږ هلته هېڅ نه کمپنۍ نه تجارت هېڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو زراعت هم جنګو وځپوي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي، اوس موږ چنارتورې ولسوالۍ وه چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ورباندې لار بنده کړې ده، داسې په مطلق ډول چې هېڅ نه ملکي کس ته شی ورکوي، د خوراک نه دوا هلته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه ایله کړي د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسې کولی شي چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کیمپ ته ورډچ پاتې و، خو خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده.
بخنه واړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي، سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یوه چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یوه چارجوالي، هغه یو سرای موږ ساتلی دي، هلته پولیسو اردو امنیت وکشي دي، او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتي ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی غزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي چې ترینکوټ په 3 کیلومتره کې هغه خوا طالبان دي، دی خوا حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنی ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي، دوی تاګ راتګ دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
داسې کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 13 میاشتې هم چې اړول شوی دي، پولیس هلته دي، یو کال هم هلته تیر کړی دي، 8 میاشتې هم تیرې کړي دي. کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړوي هلته شواک کې، نور ته د یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پور کړې چې څو شهید یا زخمي چې بیا را انتقالي، او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څخه دي. هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ پوندو 5 کلونو راهیسې زموږ لاری بندې دي، څوک نه لیکلی.
بارگزای صاحب، د چهار شنبه پورز د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلک محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاسته، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو، یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارایو بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خواهی د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي.
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلې مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل شوی دي چې موږ هم ولارې مخالفینو په لاس کې دي، هم هره ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلې سره دا اوس څو ورځې مخکې زه ورسره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپله مین امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تېرې کې، زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک وو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل مو زیات دي، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یوه مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یوه مسله شریکه ده چې ډېر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نامنې ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دی. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي کار اخلي. یعنې موږ تقریبا 15 فیصده زموږ ټولې امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي، او پاتې مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسېدي هلته که په کور کې سړی وي او که نه یې دی ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، او خلک یوه ورځ تر بلې د دولت سره هم فاصله نیسي، او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پسکې غورځي، طالب یې نړۍ ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 15% زموږ ټولې امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یوه مسله داسې د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ چارو وزارت وویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسېدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې وویل چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمي دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچه شمېری څومره کېدلی شي؟
وزیر صاحب داخلہ غابری یا وابری زوام مل خوشید احساس سے لروچ باغ کی تقریباً تلور سو تلور پنزوس کسان تشکیل لرو پال تھا یہ وشت کسان موجود دی مجھ آگا سے خاص روزگار ولسوالی لرو چتر تلور سو جات پر سنا لری وال تب تقریباً ڈیر کم تعداد موجود داغستہ پولیس یعنی نیم ایم نستا. نو دا زنه پویژم چې وزیر صاحب داخلہ ولی دا خبره کوي، کچیرم دی نه دی خبر دی اقلم بیا پښتنه باید وکی یو څوک راوازی پر روزګان کې چې دا وزیر څنګه دی ځب شی وامه کله چې دا وزیر داخلي سره د ځایتی په ډول څوک راځي د حکومتدانۍ کې الته دغه کسان سره کښینی چې هغه خپل دغه د لاسه د سیستم خراب دی، دغه مشوره کې دغه نظر کې دغه سره جوړ راغلی نور د بل ورځ ګوره بر ته مرکز سره غلی چې روزګان کې مشکل نه و نه خیالي پولیس و یوازې ادب پیدا دي چې دی خپل معاملې سره شریکان دی، اول ته چرایم دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخی، دغه چا سره معلومات اخی، ته چا د لاس چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس سره تمو
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنۍ چارو وزارت کې کنه دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیری او انداړول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو نه زشته
موږ یو لوال روچ تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې 2000 کسان کمبوت لري، هغه سره چې موږ کینو چې ټول کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړل دي شي ته وي دي پراره سوي دي یا سر سوي دي. نو هغه لوام پر نیمه نه ده پاته، یعنی نیمه الته موږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې د نن چې په وزارت داخلي کې دا مشکل سته، په ټول نظامی ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو ته نوې والی هم درواسته و، ولی په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدل، او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلی د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلی فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه کړی وو. یو شی دی کله چې دی بیا بل دی چې درې میاشتې څلور میاشتې یا 15 پر د تیریږي، هغه وخت کې هلته جنگي حالت دی، دا هیڅ مناسب نه و. بدا چې حالت کې ما خپل چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریک کړه تاسو موږ تر دې حالت به تر نه کې نور کچیرم تصمیم نیسی داس تصمیم نیسی و نیسی چې د دې څخه موږ شي خواته بوزي، ځکه اوس موږ پیلند شار وزات شدې انته لږ کنټرول شوی دی. خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا 15 کاله جګړه کې تا تقریبا جر لسم کومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي، یعنی هلته درې میاشتې یا څلور میاشتې کومندان تیروي نور برته تغییریږي. وزاره داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت تر لوري په غوړ مین صاحب چل تر راغلی، ورته مې ویل چې موږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په درې میاشت کې یا په څلور میاشت کې نوې کومندان تر راستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخت کېږي، حال دا چې شو بد بخینه ورته مې جواز د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډیر منفي تاثیر کوي.
ډیر زیات مننه رئیس صاحب، کور مو آباد، تشکر.
د تشالو په خار کې ژوند کښاله کښاله جوان کشاله کشاله دل کشالو پخار کی دا کشاله بنوے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامر نوے جو کہ خود بھی نہ خرسی فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو ل شہیدانو ڈکے ادرے خرس شولے انقلابو نہ خرس شول پیر تاریخو خرچول دیر قلمو نا خرچول دیر کتابو